ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره خلاص تویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي او رشید د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغان سولې پر اړه افغان حکومت او طالبانو ته ځینې مشخص وړاندیزونه کړي د سولې عالی شورا ویل دغه سفر ورسته په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو لپاره په بي سابقې توګه زمينه برابر شوه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوی خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي نور مسایل هم لرو خو تر څمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای
څنګه د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له افغانانو غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې دی ګډون وکړي او له خپل حق دی دفاع وکړي د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هڅه چې غوښتلی د قشتې پی ولسوالۍ ونیسي ناکامه سوې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازي په پاکستان کې دی او د پاکستان مالیه وزارت ویلي چې د پیسو لنړیوال مرستندوی ادارې سره به ډیر ژر د بیړنیو پورونو د ترلاسه کولو لپاره مذاکرې وکړي خبر نو واوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما له افغانانو غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او په دې ډول دي له خپل حق دفاع وکړي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې موتو په یو بیان کې چې نن د یوناما دفتر خبر کړی ویلي دا د افغانستان د ښځو او نارینه وو اساسي بشري حق دی چې خپل حکومت او مشران د آزادو انتخاباتو لپاره غوړه کړي هغه ټینګار کړی چې افغان فعالان باید د دې اساسي حق ساتنه وکړي ترڅو خلک وکولای شي چې لګواش ټار خند او لځنډ پرته خپل رائے وکاروي شغلي موتو ویلي ډیره مهمه ده چې انتخابات په ټاکلي وخت یعنی د میزان په اتو اجتماع وشي د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات به په ټول افغانستان کې لغزنی پرته د میزان په اتو اجتماع نیټه کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به په 120 محلونو کې 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیزي د فاریاب چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د جوزجان فاریاب لوی لار په څلورو ځایونو کې تخریب کړی ده د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالحکیم یورش نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې افغان ځواکونو له نړیوالو قواوو سره په همغږۍ د لارې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې پرانیستي او میمنې ښار ته وسلوال طالبان او د لارې تر پرانستل کېدو وروسته وسلوالو طالبانو د سړک تخریب کړی دی دی وایي چې طالبانو دوه سکواټرونه بولی او سرک په تقریبا څلور ځایونو کې د دوو مترو په سور او دوه متره ژور ویجاړ کړی او اوس هم دې کار ته دوام ورکوي ښاغلي یورش زیاته کړه چې امنیه قمنداني به د دې کار د مخنیوي لپاره اقدام وکړي په جوزجان کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې 12 امنیتي ساتونکي وژل شوي او 10 تنه زخمیان شوي دي د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی نن د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې حمله په قشتې په ولسوالۍ کې شوې ده جوزجانی ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په شپه پر قشتې په ولسوالۍ د حمله کړي واتر څو د ولسوالۍ ونیسي خو پلانې شنسو د وسلوالو طالبانو یو بیان زبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس ته سره په خبرو کې د حمله مسؤلیت اخیسته خو ادعای کړي چې تلفات ډیر رسولي دي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د حکومت ځنګړی د افغانستان د حکومت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسید هغه به د سولې خبرته د طالبانو د هڅول لپاره د پاکستان له حکومت مرسته وغواړي په کابل کې د امریکا سفارت نن سهار په یو بیان کې د دې سفر خبر ورکړی دی تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په ترڅ کې پر پاکستان سربیره متحده عرب امارات او قطر او سعودي عربستان ته هم لاړ شي خلیلزاد خپل سفر اکتوبر په 14 نیټه پیل کړ او لومړی کابل ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د خلیلزاد دنده به د امریکا د هغو هڅو تنظیمول وي چې غواړي طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د ظلمي خلیلزاد هڅې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا تعهد څرګندوي. د پاکستان مالیه وزارت وایي د پیسو له نړیواله مرستندوی ادارې سره به ډیر ژر د بیړنیو پورونو د ترلاسه کولو لپاره مذاکرې وکړي. د پاکستان د مالیه وزارت په یو بیان کې پرون اعلان وکړ چې نوی حکومت به له IMF د بیړني پور په مرسته د خپلو پورونو د پرې کولو په بیلانس کې بحران حل کړي. د IMF اقتصادي مسؤول موریس آپسفیلد چې نن په بالی کې له خبریالانو سره غږېدو ویلي چې د پاکستان لوري تر اوسه د مرستې غوښتنه نه ده ورڅخه سوې. هغه د پاکستان حکومت چې د اقتصادي او مالي ستونزو د حل تعهد یې کړی ستایلی او ویلي دي چې د IMF په باور پاکستان د ودې ډېر ظرفیت لري. او د اوکراین د پلازمینې کیف ختیځ لور ته په 130 کیلومتری کې د وسلو او چاودیدونکو موادو په یوه ډیپو کې چاودنه شوې ده. اوکراینی چارواکو نن سهار وویل چې د چاودنې سیمې له نږدې ځایونو تر 10,000 زیات خلک له خپلو کورونو او سیمو امن ځایونو ته ایستل شوي دي. چارواکو ویلي چې د چاودنې له امله چا ته ځاني تاوان نه دی رسېدلی. په اوکراین کې د بیړنیو حالاتو ځانګړې ادارې نن په یوه بیان کې ویلي چې د چاودنې د سیمې په شاوخوا 1.5 کیلومتره ساحه کې د الوتکو د مسؤلیت لپاره بندیز اعلان کړی دی. د اوکراین حکومت د بیان پر اساس د سهار په 3:30 بجو د دفاع وزارت په شپږم نمبر ډیپو کې چې تقریبا 200 هکتار ځمکه نیولې چاودنه وشوه. د اوکراین صدر اعظم ولادمیر هروسمن او د وسلوالو ځواکونو قومندان ویکتور موژینکو د پیښې ځای ته تللی دي.
فرشته جلال زیوا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغان چارواکو او طالبانو ته د سولې په برخه کې مشخص وړاندیزونه کړي. د سولې شورا وایي چې اوس په بې سابقه توګه سولې ته زمینه برابره شوې.
او بله د شکه د سولې پروسې او مذاکرات بینلپانی مذاکرات پیلېدل لپاره فضا بې سابقه ډول تغییر کړی ده.
نړیوالو مهمو موضوعګانو کې د ترکیې په استانبول کې د سعودي عربستان یو خبريال د وژل کېدو قضیه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له عربستان غوښتي چې دا قضیه په شفافه توګه وڅېړي. د هلمند په ګرش کې خلک له نامنې او سخت شکایت کوي.
امنیت نشته بله، خو یو ځای طالبان ټکان کوي، بل ځای د طالبان لخوا ډېره بې امنیتي ده. کوم اتم کې طالبان کډوار دی بالا سره خلک عذاب وي.
او په کونړ کې هم وچکالی ده او خلک ترې په تنګ دي.
هوسه کالی بیخي چې هغه غوزان او مڼې او هغه شیان او خپل فصله مونږ کوو. د خوشکالی او وچکالی د لاسه داسې وچکالی ده چې ورور هغه د بندونو سیستم هم چېرته زړو سیلابونو دا کړی چینې وچ شوې.
زولمړی مطلب ته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د افغان سولې په رابطه افغان حکومت او طالبانو ته ځینې مشخص وړاندیزونه کړي. ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر لیدنې وروسته نن پاکستان ته رسیدلی. دوی به د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره د پاکستان له نوي حکومت څخه مرسته وغواړي. د افغانستان د سولې شورا همدغه سفر ته په اشاره وایي چې اوس په افغانستان کې د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره تر بل هر وخته ښه فرصت برابر شوه ده. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړي او همداشه به د کابل په سټوډیو کې ده.
بله سنګ زه سب سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د افغان سول لپاره د امریکا د متحد ویلتونو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پراتک البته چې کابل ته راغلی وو او د افغان ولسمشر په ګډون یې له بیلابیلو افغان چارواکو سره وکتل. همدارس افغان حکومت او همدارس وسلوالو طالبانو ته مشخص وړاندیزونه چې دوه وړاندیزونه مطرح کړل. البته افغان حکومت یې وغوښتل چې داسې یو ټیم چې په هغه کې د ټولنې ټول اخشار ګډون ګډون ولري د دغه سي ټيم د برابرولو خبرې وکړو. هم در اصل طالبانو هم غوښتل چې با صلاحيت پلاوي د سولې د خبرو د پیل لپاره مشخص کړي. دغه مسلې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نیو هلي ټوکولي د افغانستان د سولې علي شورا د خغلی خلیل سات سفر او هم در اصل دغه ورستي مشخص وړاندیزونه ته په اشاره سره وایي چې په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره په بي سابقه ډول باندې د خبرو لپاره زمينه مساعده شوې ده او هله مندي خي چې ژر تر ژره له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د سولې د علي شورا وایاند احسان تایری راته په دې اړه ویل.
او بل د شکه د سولې پروسه او مذاکرات بین الافغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده او اوسنۍ فضا د افغانستان د سولې او مذاکرات فضا ده چې موږ هیله من یو تر څو د افغانستان حکومت او د افغان طالبانو رهبری هیئت سره ان شاء الله چې ژر تر ژره موږ او تاسو نوې خبرې راتلونکي لپاره ولرو.
ستنګزې صاحب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د افغان سول لپاره د امریکای متحده ایالاتونو ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد پاکستان ته رسیدلې او تمه ده چې په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان سول پر اړه خبري ولري. خو د افغانستان په مشرانو جرګه کې د خاغلی خلیل زاد د راتګ او د سول پر اړه باندې کومې هڅې چې کیږي ځینې مشخص وړاندیزونه مطرح شول. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس خاغلی مسلم یار درې وړاندیزونه لرل. اول وړاندیز دا و چې خغلی خلیلزاد باید په پاکستان زیات فشار راوړي. دویمه مسله د اسلامي هیوادونو په مشخصه توګه د سعودي عربستان ورګډول دا مسله مهمه او بل خدای چې په دې برخه کې د خغلی مسلمیار لاندې خبرې لوریدونکو سره وو.
کستون هیته څوک نه امر کوي او صلح څوک نه غواړي. افغانستان کې د امن او سولخالي لپاره کار نه کوي. زموږ خواهش به د خلیلزاد نه دی چې خپل هغه اصلي موقف د امریکا بربند کې د سیمې لپاره او خصوصا د پاکستان لپاره او په واضح ډول ورسره خبرې وشي تر څو د سیمه منطقه په خپل راتلونکي پوه شي.
خو په ټوله کې سانګزیس په افغانستان کې سولې د ټینګښت لپاره کومې هڅې چې په روسي کې پیل شوې خلک ورته امیدوار دي هم درا سناتورانه بلې.
ډیره مننه حدیث پر دې سولې کابل له موږ سره خبرې کولې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځنګړي استاد زلمی خلیل زاد د سفر په اړه دا چې اوس د سولې شورا څخه نظر لري موږ ته اجازه راکړل. په همدې ارتباط غواړو د زیات تحلیل لپاره د سیاسي او نړیوالو چارو لپاره په انتظار خادم سره خبرې وکړو. خغلی خادم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا لخوا د یو ځنګړي استاد د پوزیشن را منځته کول په خپل څومره د سولې هڅې عملی کړي څومره عملی ښکاري د دوی دغه هڅې؟
خلیزاد د نوی لهن سره هم د افغانستان د شریکو آبادو سره هم د سیمې د هیوادونو سره خبرې کوي. دلته د اجبار مسله را مطرح شوې ده. امریکا د پردو انتخاب دی افغانستان پر خودل او افغانستان کې یو بدنام تاریخ شاته پر خودل او یاد ده چې صلح کول طالبان په صلح کې شامل ول د افغانستان حکومت او نړۍ ته خاص د افغانستان ملت ته یو څو چا رسول پر مغان باندې پر خودل دي. نو خلیزاد دازل په جدیت باندې کار کوي. صلح د ټول افغانانو ارمان دی. پاکستان کې په سعودي عربستان کې او د سیمې هیوادونو خاص کر د افغانستان حکومت خپل خپل لازمی دندې لري چې خلیزاد هم بحث کوي سره او هم به تعقیب او نظارت کوي.
یعنی دا ور خبرې بل نور خبرو سره فرق لري ځکه چې په خو هم امریکایي چارواکو له پاکستان سره چې د افغان سولې او طرف ولل کیږي لغوي سره خبرې کړي دي. خوب خاص تغییر نه دی راغلی. دا ور به تاسو خبر الله هم به تغییر وي یا د دوی په ژبه باندې به ور سره خبرې وشي که څنګه؟
زه د پخوانیو خبرو باندې هیڅ باور نه لرم چې د امریکا چارواکو دی یا د افغانستان د دخلو اړخونو سره خبرې کوي یا هم د افغانستان د جګړې او سولې له سیمې د هیوادونو کې د کم هیوادونو ته غیر سره خبرې کړي. هغه خبرې مقطعي وي یا خبرې یوازې ساتلې په ډول باندې وي. ولیکل چې د 2003 کال د ترامپ راځي او د ترامپ پالیسی د افغانستان په اړه باندې بدلیږي اوس د نتایجو د ارزیابۍ وخت دی. اوس د ملموسو نتیجو د کتلو وخت دی. لهن به فرق کوي، معادله به فرق کوي. همدارنګه کوم ځای دخل اړخونه دي چې په افغانستان کې هغه طالبان دي، د افغانستان حکومت دی، پاکستان دی، دوی خپل د زمان مجبوریتونه لري. د افغانستان حکومت مکلف دی چې حد اقل څلور کاله وروسته خلکو ته یو څه په میراث باندې پرېږدي او یا هم د راتلونکي کمپاین لپاره ځان ته پرېږدي. هغه دا چې صلح هم سره وسله طالبان نش کوله چی راتل کی شل کال نورم د سیمه له هوادونو ځان بسیا کی او هدا کل افغانستان دغه پر مخ باندې شي پاکستان کومه هم چالاک او دراک دی مګر دا چې امریکا دا غوډو سپانسر هواته او یو توې چې نو جګړه په ساج وګټه پانه ته وصول باید راشي نو دا چې خلیزات د امریکا موقف بدل شوی دی او د سیمه هوادونو د داخله خلخونه خپل مجبورت لري چې کوم چې دا وصول شونی دا او فکر کوم چې احتمال دی
یو سره ته وې چې زلمی خلیزات د امریکا په حکومت کې هم سهیم او چارواکي و چې په واسطه د طالبانو رژیم په افغانستان کې ډنګ سو او امریکا راغی د نورو د ائتلاف مشر باندې طالبان به په کوم نظر د دوی د غوښتو ته ګوري آیا و به منی کڅنګ
خوز طالبان د افغانستان د حکومت لپاره ډیره مطرح دانه وی چې د سولې ترمنځ کې دوه منځیتوب تلاش څوک یې بلکې دا مهمه ده ټول اړخونه لپاره دا چې زه بار بار د اجبار خبر کوم د دې لپاره دلایل لرم ټول اړخونه پر دې انتظار دي چې څوک به داسې خبر وکړي چې هغه د طالب او د افغانستان د حکومت د یو ځای کېدو د سولې تر تک لامل وګرځي نو طالبان که څه هم دوسته دا چې د امریکا سره جګړه وکړه مګر د طالبانو په لهین کې داسې تغییر لیدل شي هغه وایي چې موږ مستقیم د امریکا سره خبره کوو که چې د امریکا سره خبره کوو خلیزات خو دغه معادله یو برخه ده نو د خلیزات له شخصیت سره فکر کوم چې مشکل نه لري او بیا هم د طالبانو لپاره دوه مهمه خبرې دي بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی بدتر به شاید د هغوی په اصطلاح باندې دا وي چې یو بیسایو سره خبره وکړي د افغانستان پر حالاتو باندې خبر نه وي او یا هم د افغانستان قضیه د هغوی لپاره ډېره ارزښت لري ولې کله چې خلیزات خبره کوي هغه که هر څومره امریکایي شي بیا هم د افغانستان تبه دی او دغه هواد سره کی اړخ لري نو ډېر مشکل بنوي فقط دا ده چې څنګه شرایط برابر شي څنګه د افغانستان حکومت او طالبان خپل خپل ټیمونه معرفي کړي او بل اخره د سولې مذاکرات پر میز باندې کینه او یو کلکټیو او هغه د سولې عمل
ډېر زیاته مننه کوم د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم او د امریکا د ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد په سفر او همدارنګه د سولې پاتو باندې لمک سره خپل تحلیل شریک ک
سوله او ملي یوالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د اقتصاد نړۍ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي اکرام الله اکرام ویلي
د افغانستان او سعودي عربستان ترمنز د ګډو سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف لومړنی ناسته 13 ورځ د سعودي عربستان په مرکز ریاض ښار کې تر سره شو په دې غونډه کې د افغانستان سرپرست مالی وزیر او د سعودي عربستان د سوداګرۍ او پانګې چونی وزیر برخه اخیستې ده د مالی وزارت لوري په خبره شوی خبر پانه کې په دې اړه لیکل شوی چې په دغه ناسته کې د دوړو هیوادونو ترمنز د پانګې چونی په جلبولو برېښنا انکشافي پروژو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا تخنیکی مرستو سیمایي کاری او نور مسایلو بحثونه وشول د افغانستان سوداګری او صنایع خونوي د افغانستان د منو صادرات پاکستان ته درول شوې دي دغه خونی مرستيال خانجان لوکوزی نن ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان په دې بهانه چې د افغانستان لاري ایرانی منی پاکستان ته صادريږي د منو په صادراتو بندیز لګولې ده ته وایي اوس مهال په هیواد کې د منو د حاصلاتو د اخیستلو وخت دی او که دغه لاري د صادراتو پر مخ خلاص نه شي نو د سوداګرو تر څنګ به د دې هیواد بزګران هم له لوی اقتصادي زیان سره مخ شي منی د افغانستان له مهمو صادراتو برل کیږي چې هر کال پاکستان ته لیاو لک اټانو ډیری صادریږي نن د کابل په بازارونو کې په اومده ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړو 1350 افغانۍ د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1460 افغانۍ د وري جو یو درې نیمنۍ بوجي 2060 افغانۍ 14 لیټرا غوړي 1070 افغانۍ د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول او یو لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهراني وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدليږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ اتیا پولا یو یورو واټ افغانۍ یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پولا یو سعودي ریال 10 افغانۍ زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 50 پولا او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ
امریکا له سعودي عربستان وغوښتل چې دغه هیواد د تریتم شوي خبریال په اړه رښتینی او شفافه څېړنه ترسره کړي جمال خاشقجي چې او ورځې مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و له هغه رئیس یې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې هغه د قونسلګری دننه وژل شوی خو ریاض دغه اداره رد کړې نوریاس نوری دغه مسله تعقیب کړی هم دا اوس په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دغه قضیه په اړه څه ویلی دی؟
بله استرنګزه سه ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي خبريال او د سعودي پرواکمن رژیم د منتقد جمال خاشقجي د تریتم کې دوه پاړه اندېښنه ښکاره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان څخه چې په سیمه کې د متحدو ایالاتونو نږدې متحده یو غوښتل چې په دې اړه د رښتینی او شفاف څېړنه وکړي. خاشقجي چې د متحدو ایالاتونو هستوګنه او له واشنگتن پوسټ ورسپانې سره همکاري کوله، د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په اړه انتقادی مطالب خبرول. هغه لخپل ترکی ملګری سره د واده کولو په نیت د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی و چې له هغه رئیس یې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې خاشقجي د کنسولګری د ودانۍ دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادارت کړې او ویلي دي چې هغه له ودانۍ وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خبره کړي بیان کې ویلي چې د سعودي عربستان له حکومت غواړي چې د خاشقجي د تریتم کې دوه قضیه په اړه د رښتینې څېړنې ملاتړ وکړي، داسې څېړنې چې نتیجه یې شفافه وي.
مننه. تر مایک پومپیو مخکې ولسمشر ترامپ هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. ترامپ په مشخص ډول څه ویلي؟
ترامپ ولسمشر ترامپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې دی په دې اړه اندېښمن دی، لیواله نه دی چې په دې اړه څه واوري او هیله مند چې دا مسله حل شي. ترامپ زیاته کړه په اوس وخت کې هیڅوک نه پوهیږي چې څه پېښ شوي، خو بد خبرونه ډېر اورېدل کېږي. او ترامپ ویلي چې دا زما نه خوښېږي.
په آخر کې که په لنډه توګه راته ووایي، سعودي عربستان په سیمه کې د امریکا نږدې متحد هم دی. له دې قضیې سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې که په رښتیا د خبریال وژل شوی وي، ښایي دغه اړیکې ډېرې زیانمنې کړي.
د فرانس پرس خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې دا مسله ښایي د ټرمپ له ادارې سره چې تر اوسه د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان لخوا له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر اداو سترګې پټې کړي، د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان نږدې اړیکې چې په دې وروستیو کې ټینګې کړي دي زیانمنې کړي. سعودي عربستان چې د یمن د جګړې د ائتلاف مشري کوي او پر حوثي هغیانو بمباري کوي، په نتیجه کې په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. ټرمپ د دې پر ځای په سیمه کې د امریکا او سعودي عربستان پر ګډو ګټو تمرکز کړی او پر ایران فشار نزیات کړی دی. خو د ټرمپ د ګوند دو جمهور غوښتونکو سناتورانو د دوشنبه په ورځ وویل چې که د خاشقجي د وژلو خبرونه رښتیا شي، نو دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډیر اغیز وکړي.
زیاته مننه کوم. نوریاس نوریو په ترکیه کې د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال په اړه د امریکا د وروستي دریز جزئیات موږ ته واورول. ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت دغه مطبوعات اکرام الله اکرام کتلی.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو تر ډیره د سولې په پروسې او په دغه پروسه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر رول او اغیز مقالې خبرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې لیکلي دي چې باید د سولې په خبرو کې د ټولو قومونو حقوق او ګټې په پام کې ونیول شي. ورسپانې وړاندې لیکلي چې د دغه مهم ماموریت لپاره زلمی خلیلزاد چې په خای په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کړي، بیا کابل ته راغلی. د سرمقاله لیکونکي په خبره خلیلزاد په داسې حال کې دغه ماموریت پر غاړه اخلي چې په افغانستان کې شرایط بل ډول دي. طالبانو خپل نفوذ پراخ کړی او جګړه یو نوي پړاو ته داخله شوې ده. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې افغانان که څه هم د زلمی خلیلزاد د ماموریت په اړه ځینې اندېښنې لري، خو په ټوله کې دغه بهیر ته هیله مند دي او سولې ته د رسیدو لپاره فرصت ګڼي. ویسا ورسپانې هم کابل ته د زلمی خلیلزاد د راتګ په اړه مقاله خپره کړې ده. ورسپانې لیکلي ښاغلی خلیلزاد له مخکینی ولسمشر سربیره له یو شمېر نورو دولتي چارواکو او همداشان د یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره هم ملاقاتونه کړي دي. وړاندې په مطلب کې راغلي امریکایي او حکومت پلوي رسنۍ د ښاغلي خلیلزاد سفر مهم بولي او داسې ګمان کیږي چې له طالبانو سره به په خبرو کې بریالی وي. ورسپانې لیکلي امکان لري چې ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مناسب او وړ شخص وي، د دې لپاره چې هغه افغان الاصل دی او د تفاهم په ژبه ښه پوهیږي او ممکن نوموړی په افغانستان کې د سولې د راوستلو پلوی وي. خو په اخر کې ورسپانې لیکلي که د امریکا په ستراتیژۍ کې بدلون رانشي، په دې معنی به وي چې امریکا پخوانی هدفونه تعقیبوي او په دې صورت کې که ښاغلی خلیلزاد هر څومره افغاني احساس ولري او وغواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي، بریالی به نه وي او یوازې د طالبانو یوه ډله به د سولې له بهیر سره یوځای شي او جګړه به همداسې دوام پیدا کړي. ماندګر ورسپانی لیکلی چې په افغانستان کې د سولې راوصل د امریکا جدي ماموریت دی. ورسپانی د خغلی خلیزاد له قوله لیکلی دی چې د افغانستان د سولې په تړاو یو مهم ماموریت پر غاړه لري او دغه ماموریت د بریالیتوب لپاره به هلې ځلې وکړي. ورسپانه لیکي چې خلیلزاد له رسنۍ غوښتي چې د سولې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او انیس دولتي ورسپانه د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد د نوې ماموریت په وړاندې خبرګونونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د پاکستان د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس مشاهد حسین د خغلی خلیلزاد مقرری د دوی لپاره بد خبر بللې ده. ورسپانه لیکلي دي چې مشاهد حسین ویلي په داسې حال کې چې واشنگټن د سولې او ثبات په برخه کې د اسلام آباد مرستې ته شدید اړتیا لري، د خلیلزاد مقرری د پاکستان لپاره منفي پیغام دی. ورسپانه د افغانستان د ولسی جرګې د وغړي محیودین مهدی له قوله لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد به هڅه وکړي چې د دولت په وړاندې د ائتلافونو د جوړېدو مخه هم ونیسي.
اوس رازو کونړ ته. د کونړ د دانګام ولسوالۍ وچکالۍ ځپلي ځایي اوسیدونکي او د سیمې چارواکي سخت اندېښنې لري. د کونړ د کرنې او مالداري ریاست اندېښنه لري چې که د اوبو د سرچینو وچېدل همداسې دوام وکړي، په راتلونکو شاوخوا لسو کلونو کې به د کونړ سیند یا ټول وچي او یا به ترې 90% اوبه کمې شي. په دې اړه روح‌الله انوري یو رپورټ جوړ کړی.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرښې سره نږدې پرته ده، پخوا به پکې تر ډیره وخته واورې پرتې وي. چینی کاریزونه او کوهیانې تل تاندو او په خوړ کې به یې همیشه اوبه بهیدلې. د همدې اوبو برکتو چې دانګام زرغونو، خو سږ کال پکې اوبه وچې شوې، نو باغونه او کروندې هم سوځېدلې دي. په ونو کې میوې وچې شوې او مالداران د خپلو څارویو دپاره ګیا هم نه لري. د دانګام دوه تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم اجمیدین دی، د قاسم د کسو د کلي ملک یم او د دانګام د ولسوالۍ یم. غوزانو ډېر غټ غټ ځنګلات هلته په دغه قاسم او په سره کمر او په زوړ برول په دې علاقو باندې دانګام درې ولسوالۍ په دې باندې دي، او هغه ټول وچ شو. د مڼو دي، د الوچو دي، باغونه مو شو، فصلونه مو شو، مالونه ټول خلکو خرڅ کړل. ډېر دغه سختي او تکلیف سره خلک مخ دي. ډېره زیاته خوشحالي ده او ډېره تنګتیا ده چې چینی او ورڅ په غرونو کې وچ شوي دي. یعنې دې ته مجبور شو چې غټې کم ځای کې اوبه دغه نو هغه ته کډې او دغه خلک هوګلې د اوبو په دغه پسې.
زما حاجي نور محمد نوم دی. هوسه کالي بیخي چې هغه غوزان او هغه ماڼۍ او هغه شیان هغه خپل فصلمونه کړو د خوشحالۍ او د وچکالۍ د لاسه. داسې وچکالۍ ده چې ورور هغه د بندونو سیستم هم چېرته زړو سیلابونو دغه کړی. چینې وچې شوې، زیرمې چې وړې وې، باید چې دغه حکومت او دغه نه موږ دغه وکړو ولس هېڅ شي نه شي کولی. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده ورور، ډېر لوی ناورین دی، او زمونږ باید چې حکومت جدي پام وکړي د دانګام ولسوالۍ ته، چې دا خلک ابتدا نور هم بې ځای شي. څه مخکې ډزو ډزو خراب کړي دي، نو ډېره زیاته مشکل دی ورته، او باید چې د دې غور وشي، ساګانې ورته وکړي، دا بندونه ورته جوړ کړي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلین هم رامنځته شوې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
دانګام ولسوالۍ استثناء ډېر زیاته، یعنې هغه درجې ته چې هغه ته مونږه سوشل ډراوټ وایو یا ټولنیز خوشحالي، یعنې خلک دې ته اړ کیږي چې دا غزینه مهاجرتونه وکړي، ځکه چې کاریزونه مطلق وچ دي، چینې وچې دي، هلته چې کوم خوړونه هغه وچ دي، منبع د اوبو وچه ده. په دغسې صورت کې مونږه ډېر زیات بېوسه یو. یوازې د بوټو موضوع نه، که دغه حالت وي په کونړ کې د ځنګلاتو د قطع، نو د کونړ سیند به پراتلونکو لسو کلونو کې یا مطلق وچ شي یا به د اوبو د جریان کچه 10% ته راټیټه شي.
ساپی وایي هڅه کوي چې په دانګام او نورو درو کې د اوبو ذخیره کولو لپاره بندونه جوړ کړي. خلک له حکومت غواړي چې لومړی دې وچکالۍ ځپلو سره مرستې وکړي او بیا دې ورته داسې لارې چارې برابرې کړي چې په برکت یې د واورو، سیلابونو او باران اوبه ذخیره شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمید اللہ د کندهار څخه د ازادي رادیو ته پیغام پیښدم، او ټول هیوادوالو ته وایم چې کوم خوند چې د روان کاندیدان کړي دي هغه ته باید رایه ورکړي، او زه کورس خپل رایه راوګرځوي. ولې چې هغه بیا به دغه کیسه یې لکه دغه اوس چې روانه ده، نه به څوک سر درګرځي، رایه به مام استعمال کړي، خپل رایه به مام ورکړي، او څوک به هیڅ سر هم نه درګرځي. او دا معلومه ده، مشخصه او هر طالبان ته معلومه ده که چیرې رایې ورکړي و ذکر ته نو هغه به ستاسې هېڅ په درد ونه خوري. د آینده دپاره بس دغه رایه صحیح ده چې وناسته ورکول شي. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم، زه عبدالتر محمد وطن دوست د هلمند ولایت څخه. نن بیا د لوی خدای پاک جل جلاله شکر دی چې زموږ په افغانستان کې د انتخاباتو ورځې او شپې را نږدې شوي دي او موږ ته یو اساس وخت تیریږو او اساس ډیموکراسي موږ ته سمته کیږي. نو موږ زه د ګرانو وطنوالو څخه غواړم چې بیا هم تاسو یو داسې چا ته رایه ورکړئ چې هغه د افغانستان خدمت وکړي او ستاسو د ولایت خدمت وکړي. نو موږ تاسو باید د انتخابات په ورځ د انتخاباتو مرکزونو ته ولاړ شو او داسې چا ته رایه ورکړو چې هغه زموږ او تاسو په درد باندې ځان آګاه کړي. نو موږ تاسو باید ګرانو وطنوالو داسې چا